دوستان عزیز، به این ترتیب مجله خبری صبح امروز به پایان رسید. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی ساعت 8 را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوی، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې روسیې منلې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه به ځنډوي. لومړی د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ده هم ده خبرونو سرلیکونه. شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولایت کې دیره و پرون له خپل قرارګاه څخه وتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د دې ولایت مرکز قلعینو ته کډه شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکوي چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نشي کولی. بشپړ خبرونه. شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولایت ولسوالۍ کې دیره و پرون له خپلې قرارګاه څخه ووتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقي هاشمي پرون ناوخت ازادۍ راډیو ته ویل د دې سرتیرو د موټرو پر کاروان په چلګزي او چیچکتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا حمله شوې وه، خو د افغان پوز او ناټو هوایي ځواکونه یې مرستې ته راورسېدل. پر طالبانو یې ځوابي حملې وکړې او تلفات یې ورواړول. د هاشمي په وینا په دې جګړه کې د طالبانو شاوخوا 50 کسان مړه او ټپیان شول. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې جګړه کې 8 دولتي مامورین وژلي او د ملي اردو شپږ سرتیري یې اسیران کړي دي، خو د فاریاب دولتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې وایي چې شاوخوا 3000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعینو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل 19 راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې په قلعینو کې دا مهال په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي دېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه یې برابر کړی زیاتوي چې د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوې سیمې څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې سیند لري کډه شوي دي. ازبکستان ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی پرون له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له مرستیال او سرپرست وزیر حکمت خلیل کرزي سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ګډې پانګونې او د اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په برخو کې د خپل هیواد پر دوامدار ژمنې ټینګار وکړ. ازبکستان له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب لپاره هم تیاری ښودلې وه. په دې وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم په تاشکند کې د ازبکستان له چارواکو سره کتلی و. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي اردن د سوریایي کډوالو د منلو لپاره ظرفیتونه زیات کړي دي. ایمن صفدی همدراز وویل هیواد یې سوریې ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. اټکل کیږي چې په اردن کې به د سوریې 1,300,000 کډوال دیره وي. د اردن چارواکي وایي څه باندې 10 میلیارد ډالر د سوریایي کډوالو د کوربتوب پر چارو لګولي دي. له ترکیې وروسته اردن په خپله خاوره کې ډیرو سوریایي کډوالو ته ځای ورکړی. د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر متحدو ایالاتو اتکا نشي کولی. ایمانویل مکرون پرون یو شمیر فرانسوي ډیپلوماتانو ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې اروپا دې په بشپړه توګه پر خپلو دفاعي او امنیتي سیاستونو له سره غور وکړي. مکرون وویل دی به په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړي. هغه د هم ویلي چې په هر ډول نوې طرحه کې باید روسیه شامله وي او ژمنه یې وکړه چې له ماسکو سره به ډیالوګ پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې شعار چې لومړی امریکا په خپلو اروپایي متحدانو کې شکونه زیات کړي دي چې آیا امریکا به یې په یو اضطراري حالت کې لاسنیوی وکړي که نه. او د امریکا د سنا مخکښ غړی جان مکین چې د شنبې په ورځ د یو اتیا کلونو په عمر وفات شو په خپل وصیت لیک کې هیله څرګنده کړې چې امریکایان به خپل منځي رقابتونه یوې خواته پرېږدي او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړي چې دوی سره یو موټی کوي. سناتور مکین په دې وصیت لیک کې چې د هغه د ولسمشرۍ د کمپاین مسؤول او ویان ریک دیویس پرون په فونکس کې په یوه خبري کانفرنس کې ولوسته له خپل هیواد سره د ژورې مینې د څرګندولو تر څنګ ویلي د ته د ویار ځای و چې خپل هیواد ته خدمت وکړي. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا کې د اریزونا ایالت استازیتوب وکړ او ډیر کلونه د دې جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی. ټاکل شوی چې د مکین د جنازې مراسم به د پنجشنبې په ورځ د فونکس په یو کلیسا کې ترسره او د جمعې په ورځ به د رسمي مراسمو په ترڅ کې په واشنګټن کې خاورو ته وسپارل شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو لومړی لنډې خبری برخې ته پام وکړئ. روسیه تایید کړی ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه ځنډېدلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلانه څو ساعته مخکې د افغانستان جمهوري ریاست وویل چې له روسیې سره د دې غونډې د ځنډېدو په اړه موافقې ته رسېدلې. روسیه مخکې اعلان کړی و چې د سپتمبر په 14مه به د یوې غونډې کوربه وي او په دې غونډه کې به طالبان هم برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ له اعلان وروسته چې ویلي و د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، روسیه او افغانستان دواړو د دوشنبې په ورځ د دغې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
درې صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا
په دې ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشو چې د مسکو غونډه د وسل لپاره وزنډول شي تر څو هم ورته ښه تیاری ونیول شي او هم هغه زیاته ماسره وي. د دواړو هیوادونو ګډ ټیمونه به د ښو تیاریو لپاره په ګډه کار کوي او افغانستان او روسیه به د دغې غونډې مشري په ګډه کوي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډو ټیمونو د کار په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې غونډې وخت مشخص او هغه اعلان شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې په اصولو کې د مسکو د غونډې ملاتړ کړی دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي چې په حکومت کې روانو تغییراتو ته په پام سره د واحد دریز د خپلولو لپاره افغانستان یو څه زیات وخت ته اړتیا لري. افغانستان او روسیه په داسې حال کې د مسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي چې تېره اونۍ طالبانو ومنله چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا په ګډون دولسو هیوادونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه چې افغانستان او امریکا هغه نه وه منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه غونډه له کابل سره له هماهنګۍ پرته پلان شوې وه. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې او له متحدو ایالاتونو سره دا ډول خبرو ته تیاری ښودلی، په دې وروستیو کې له روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، او سم ملالۍ بشیر ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې په سیمه کې د دغه هیواد هوایي حملې ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې پیښه کې شپږ طالب وسلوال چې ټول د مخدره موادو قاچاق وړونکي وو وژل سوي دي. نیویورک ټایمز وایي چې د نړیوالو قواو د خپرونې د معلوماتو له مخې د تاجکستان هوایي قوه دومره کوچنۍ او محدوده ده چې حتی جیټ الوتکې نه لري. پر دې سربیره چې د روسیې دفاع وزارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په وینا تاجکستان د مسکو له مهمو متحدانو ګڼل کیږي. په مقاله کې راغلي چې که د افغانستان او تاجکستان په پوله هوایي حمله روسیې کړې وي، پر هغه مذاکراتو به اغېز وکړي چې په مسکو کې د سپتمبر په 4مه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په هدف کیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې دا خبره رد کړې چې د تخار ولایت او تاجکستان ترمنځ پر پوله په پیښه کې د دې ډلې غړي هم وو. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د طالبانو حضور پراخ دی چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري، خو تاجکستان ته په نږدې سیمو کې د دې ډلې حضور ډیر کم دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلي دي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له قوله یې لیکلي چې ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش ډلې مشر د شنبې په ماخوستن ووژل سو. د ورځپاڼې په وینا امریکایي او افغان ځواکونو څو میاشتې مخکې داعش ډله د ننګرهار له دیبالا ولسوالۍ څخه وایستله، خو داعش ډله د ننګرهار ولایت په لیرو پرتو سیمو کې حضور لري. وال سټریټ جورنال همداراز لیکلي چې پر څو جبهو پر جنګېدو سربیره، یعنې له امریکایي او افغان ځواکونو سره او له طالبانو سره، داعش ډله له یوې درې تر بلې درې د پټېدو په حال کې د خو غواړي له پاکستانه خپل ځان پیاوړی کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې داعش ډله وروسته له دې چې مشر یې وژل سو ډېر په بد وضعیت کې ده. د ورځپاڼې په وینا د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې ابو سعد ارهابي د داعش ډلې څلورم مشر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. دی له خپلو کسانو سره یو ځای د شنبې په ماخوستن د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې هدف وګرځېد. ټایمز لیکلي چې داسې انګېرل کیږي چې ارهابي چې په افغانستان کې د ابو سعد اورکزی په نوم هم پیژندل کېده، په افغانستان کې د 2000 کسیزه داعش ډلې مشري کوله. د ورځپاڼې په وینا د داعش ډلې دغه مشر اصلا د پاکستان د شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمې اوسېدونکی وو. ټایمز لیکلي چې په افغانستان کې په درو ځایو کې داعش ډله حضور لري، خو د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې په جوزجان ولایت کې د افغانستان دولت ته د 200 داعش غړیو له تسلیمېدو وروسته د دې ډلې یو مرکز له منځه تللی دی. امریکایي چارواکي همداراز وایي چې داعش ډله د ننګرهار په ګډون په ګڼو سیمو کې ډېره کوچنۍ سوې ده، خو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دغې ډلې په افغانستان کې تر اوسه ګڼ شمېر حملې کړې او غواړي په دغه هېواد کې خپل حضور پراخ کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ښځو پر وړاندې د تشدد قضیې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نور موارد زیات شوي دي. په دې اړه د ناجیې ساپۍ په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو 15 میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1300 او 2000 پیښې ثبت شوې دي چې 224 د اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 50 د جنسي، 340 فزیکي تاوتریخوالي، 353 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي، او 180 فرهنګي تاوتریخوالي وي. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د څلور نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه نه په بدو کې د نجونو ورکول و هل ټکول بي وسلي لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کیږي چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روغ دو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورستر بلی زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس که څه هم دا مني چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجودې دي، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د کورني تاوتریخوالي قضیې کمی شوې دي.
شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ملګرو ملتونو پلټون کې وایي د میانمار پوځي جنرالان باید د ډله ییزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندونکې ډلې په دې اړه د خپلو څیړنو راپور پرون خپور کړ. جزئیات نوریاس نوری اوروي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دې نتیجې ته رسیدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړ پوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې دغه پلاوی د دوشنبې پورې خپور کړ، ویل شوی چې د بې توپیره وژنو پر ښځو په ډله ییزه توګه د ایجنسي تیریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړه توګه د کلیو د سوځولو لپاره پوځي اړتیا هیڅکله توجیه کېدای نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د ګمارل شوي پلاوی مشر د اندونیزیا پخواني لوی څارنوال مارزوکي داروسمن په جنیوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادۍ او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کېدای شي چې وزنی مهم عنصر ته رسیدګي وشي او هغه د لوی درسیز رول دی او د پرمختګ وزنی لار داد چې د هغه استعفا او له دندې لری کېدل سمدستي مطرح شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې بل راخین ایالت څخه له 100,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته کډه شوي وي. پلټونکو د بې پولي خبرلانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په شخړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکي پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته چې مرکز یې په حق کې دی وړاندې شي او که دا کار نه کیږي باید یوه ځانګړې محکمه ورته جوړه شي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې تیرونه د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په حق د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ځکه دا هیواد غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیه وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي ورسره موافقت وکړي، خو چین چې د دې شورا یو غړی او د ویتو حق لري په میانمار کې د روانو شخړو په ترڅ کې له دې ډډه کړي چې د میانمار حکومت وغندي. د ملګرو ملتونو پلټونکو دغه راز د میانمار پر سیاسي مشري او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټون کې آنګ سان سو چی هم انتقاد کړی چې د حکومت د مشري په توګه په دې کې پاتې راغلی چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د میانمار پر اخین ایالت کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو پر ضد ځپونکي عملیات هله پیل شول چې د 2018 میلادي کال په اګست کې په سیمه کې یاغي وسلوالو د پوځ پر پوستو په بریدونو کې څو سرتیري ووژل.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسي هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. د منګوټي سره پدګو د تټمال کان چپ مالت لوی دوم دیل کمال کان چپ مالت. په هنر جاج کې د پروفیسور محمود ایا سره د کرکتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار په هنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیګو.
هغه ځواني و چې موکل کله لاس چو راځه هغه عادت نو اوس قسم په خوده پری خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا جاړی ز جاړم واوري.
لسترګمې بیواره اوه کې را روان شوې. اوه کې می پاکې کړې.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیتنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ل خپل کور په سیاحت هم تللی او لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل ژوند ستاد دوسترو نظر غونډې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی. ژوند لکه درد سین فنا خستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر اجانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگچارکی د عامه کتابتونونو د پخوانی رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو پاړوند خبري وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت د دارالمعلمین موسس سید ناصر تقدسی ویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په مونه مول شو. د زیات کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوکه زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی اثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغون پوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی یو هیئت دغه ولایت واستول شي چې دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې نوې هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ځان کې رڼا چینه پر غاړه دنګ چینرونه شو خوشنه او تنګي واخه د ماتو شو منګیو کودی د شنو او سرو بنګړې کوچنی ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوی وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام ځولو سره د زړه اوغوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري او د پر هر کلی باندې یا پر هر د وسیدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی خپل طبيعي جوړ سوی یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي هغه د حیوانانو د سنو د دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکې او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي او اکثره وخت خلګو تر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي دغه ماشومان یې شذ یو دایره زی دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبولي
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي دا د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی څلور نیم زره پنځه زره کاله مخکې یادولای شو او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که تر اختیار پر ما مینه د ګودر غاړه اجاره واخله مینه د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی ل لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلې دی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي
د ګودر مساله چې زموږ پولیسي ادب کې زیاته راغلی ده زیاتره غنایی برخه زیاته ده ګودر دی د دیدو کتو او په سره کې د دیدن ځای ګرځېدلی و دا نو پولیسي ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه
دوه ویشت کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم خو هر کله چې داسم حتمن ځم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم مېلې وکړم او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خو نه لري خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي په همدې خاطر ګودر مشهور دی
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او ونی مې بیا کور ته ډیر نه امیدې لم درونه وي
کرکتن د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتن له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي کچيري کرکتن نوینو د ادبیاتو په چوکاټ محتوا او لاري کې بدلون رامست کیږي نو زکه خو حنان بارکزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت د هنر جاج په دې برخه کې د ټولن پوهنې د انسټیټیوټ په خوانی او استاد پروفیسور محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز مو غاوریدون کې پوه شي چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او خه کرکتونکي ونه لري نو هغه مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حقو مطلب پرمختګ نشي کولای کاغه د شعر میدان وي کاغه د لنډی کیسه میدان وي کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي نو د دې لپاره مطلب خه کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی
او آیا سبسانس د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر ته هغه وایي چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده
ګور دا یو کرکتون کې چې دی یعنی هغه صرف کرکتون کې نه وي هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو د الهیاتو د علم الکلام د مطلب د تیری هیری استوري چې دی کنه د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري، نو بیا به دی کره کتونکی، یعنی دا کره کتونکی په یوه معنی یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هرې لیکنې ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو له مخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسوي یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوای چې شوای جې کافال ټریډ بټ ماستر آف نن، ډېر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شعرم لیکي، هغه افسانم لیکي، هغه ناولم لیکي، هغه ډرامم لیکي. داس لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دي مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مو په اسان څنګه افسانه لیکله، او څه نومیې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
او آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه، دایره برسیره کړی ده او خوشاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر
او یو جنگیالی شاعر او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغه له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما دا غد دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سو کال مخکې دا څومره زین او فتین سره و
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
زه دا ما چې هغه دسترنامه چې دلی کلی ده زم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او د مطلب د دسترنامه په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامه نه خلی کل نشي کولای. نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کېسته زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي
او
مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ 99.9 فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پوری، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لري دي، تر څو پوری چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نشي، کوټلی مطالعه ونه کوي، یعنی د ادبی اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلی نظر مطالعه نه وکي، د مذهبي اصطلاحاتو او د استوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلی نظر مطالعه نه وکي دوی څه هم نشي کولای. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنې داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یعنی یوه خبره درته وکړم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څانګه دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه ماتو ور شعرونه دي ولیکم. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجبه یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبی غونډه کېږي د تاسو غونډې استادان راځي دلته علمی سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپل تاکل شاعری شروع کړه.
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده به ماته وي چې داسې وخت راځي چې ته په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې څه رقم وړاندوینه کړې وه شاعر شولم خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه ورته. خو بیا م دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي او شعر راناوري په زور باندې او شعر راباندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه دولسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماتې ګوټې لیکم.
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او وایي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او دسي اگر چې تاسو غوندې ورونه استادانو دوستانو توصیه درخونه راته دا وی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړه دغه شعر مې هیڅ اثری نه شولو همغه ساده په ساده وی نه دغه کیږي کني وی دا قدرت وي مچې د دې مونږ د دې ته ونځوانانو شاعرانو کړي په خوانې شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي په دې ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو.
شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اثری نه شوه ته د هدف دغه د اثری والی او د ساده والی نه څه ده.
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر د سی هغه وی دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هیڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته وایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته وایم چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریخې دی هغه لما سره اوس مړې او ژوندې پریخې دی او نن چې سپیره خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره خزان وختونو کې يم امداسي خیم ما خیرازه په سرلې پرې خې دی او څومره چې ولې می پکانو عمر ډیر ورسمه عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پرې خې دی او اغاز وانی و چې مکل کل لاس چو رازا غادت می اوس قسم په خوده پرې خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعري ته مرتیا ده.
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده کمه چې لرینې کړي که تحقیقات مې کړي دي هغه مې په خپل پیل کې کړي دي او کاشکې ما ادبیات لوستلی وای او زبوده دي برخه یو ښه شاګرد پاتې شوی وای. او خو دغه صفات
تر اوسه پورې به دي څومره شیرون لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرتي ویلې ما دی او یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او دی هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلې ده سنور هغه می ده د افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی ده نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو اگر ارمخ کې شول و او شاعر مشر شاعر او استاد دی کنه یو مزلو چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیرته وتوانی کم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیرته د شیر په جبر ورته وری کړي کبه زده کی
او د شیر جبر خو لګاسان
لګاسان نه وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپته کاله یا کاله وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کور باندې وتوانی ګوستاز
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثره ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبار خیل لنډ کیسه چې دا ژاړی سره ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړی سره ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا چو ساسکی دزمکی پلور نورا توی شیوی چی پو کوچکی یو شور ما شور شو یو داسی شور چی ما پخبلا کوچکی پو طول عمر هم نوالی دلیم هرچا سرو نسندل طول خلق داسی و تابویل چی گونگیان وی ایوازی سرو نیه چندل پلارمی للری ولیده چی حقی هم سر چنده ده کور پلوری روان و زه هم د پټیو په لور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یوه دیره کې وکتل ډیر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړ ورغلم د خلکو یوه دایره جوړوه په منځ کې یوه ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چې اوده وو خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولی داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي زما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي ګوره زه یوه پوښتنه یم ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې ما هم نشو کولای چې خپل ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بیواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه نزلی و نیم او نه بلڅ اول خلدی ما شوم نه پتنګم چی لمانه ی ډوډۍ غوخته او بیا د کور هغه بد مرغ مالک راغی مانه ی د کور کرایه غوخته لما سره د خوراک څنو چې مخوړلې وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای څومره زارای چې وا هغه مې ورته وکړه خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخی د ژوند نه مې زړه تور شو د کور را ووتم کور مې ورته پریښود د ژمي یخه شپه مې په دې دیره کې تېره کړه دې ماشومې له مانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي آیا ته به ونه ژاړې ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګري نه کړې زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم نور وس مې نشته نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم که څوک ژاړي او کنه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي زما شیدې ژاړي زما سترګې ژاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به ژاړم زه به ژاړم
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزه وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماور رجال خوندان لیک چې اسماعیل پاسل کې د بیتنیک زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوي شوی وو نو د په سربانی مشهور ده لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا موري خوایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه حالت تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو بل زنه متوله تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لوی اولیاء سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه مکتب په دوو وسیلو را رسیدلی دی لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوشي دا شیخ د سربند زوی وو تیخته وکړلې ابلیسا چې ابلیس لاین ښکارسي هل تور کپل وشسي ټول نړۍ تور تیارسي سړی وران سی له ابلیسا غوڅ د پس په کټارسي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تنندارسي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نارسي د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ او احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرحه لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترلخوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی صبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مونکړي زمو کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتون یې ور ده ځان پسوځيږي.
د ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان را او د سينورو بیلګي یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو غویل اے گرانا غویل اے گرانا مینه د شګو کور دی او د شک برباد نړي ما ورته داسي ویل ما ورته داسي ویل شک چې په کوم زړه کې وي حالت به نور څه وي خو د مینه زای نشتا وی اے گرانا دا مینه داسې ده چې په کې کمې نه زغم غویل اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نزغم مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېر وي ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلي او نمن هر څه هېر دي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلي لمن هر څه هېر دي ما ته لمینې نه نور څه یاد نه دي هغې ویل اے گرانا هغه ویل اے گرانا ما هیر ورشی ته زما आवाज بهیر کړي زما انداز بهیر کړي ول غاز بهیر کړي ما ورته داس ویل پدې سوچ نکوم پدې سوچ نکوم او کومې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونم دا ورستی ورځ دا وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص يم زه خو دې انسان يم ما ورته داسې وی زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم خپل ژوندون احساس کړم هغې ویل اے ګرانه هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وی ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي ژوند لکه درد سین فنا اخیستل ژوند لکه مینه کول ژوند لکه مینه پالل هغې وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینا داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي ما ورته داسې ویل د بیانونو ضرورت نشته دی مینا الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی مینا الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي مینا احساس داسې دی چې ویده زړونو منځ کې یو ښکاری دوسترګو کې هغه ویل اے گرانا دا ویر څنګه راځي هغه ویل اے گرانا دا ویر څنګه راځي ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدای خیال راشي هغه ویل اے گرانا که زه درنه لاړ شم هغه ویل اے گرانا که زه درنه لاړ شم او درنه ورک شم ما ورته داسې وویل لسترګو لری بشي خو لزړه بچیرې درومې هغه ویل یا محبوبا هغه ویل یا محبوبا موږ به یو ځای شو کنه ما ورته داسې ویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي هغه خندا وکړله هغه خندا وکړله او ویل یې شاعر عجب منطق وای
ما ورته داس یو ویل د منطق وجه مینا او د منی وجه ته هغه ویل اے ګرانا دا تشیر ولی لیکي ولی کارونه پریک دی او دا الفاظ جوړوي ما ورته داس یو ویل دا بری اختیاری چې زه شعر لیکم خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم زه شاعری زکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم هغه ویل یه فنکارا غویل یفن کارا دی وشتمی پیړی څه عجیبه شاعری چې هم مخوخ یو هم ډیر لرم ما چې جواب ورکاو ټول الفاظ هیر شول رانا او هم داسې چوپ پاتې شو
اج کیوں آنکھ بھر